ساعت 2 بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازلي رادیو د دې ساعت په خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، له افغانستان د ځواکونو د استلو په اړه د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو او د پاکستان د پخوانی دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو چې وایي پاکستانی مشران پوهېدل چې بن لادن د دغه هیواد په خبره کې اوسي. خو لومړی خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چین وایي له ایران سره به په پوځي برخه کې اړیکې پراخی کړي، او د سوریې پوځ د دغه هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې پیل کړي دي. لومړی د افغانستان خبرونه قسیم سولمل وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان نه دی توانیدلی چې له خپلې مځکې او طبیعي سرچینو څخه سمه ګټه واخلي. د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي 6.5 میلیون افغان ماشومان د محل له بېلابېلو ستونزو کړیږي، او د کندوز له زرګونه زرو بېځای سوو کورنۍ سره نن په کابل کې د خصوصي سکتور لخوا مرستې وسوې. دا هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان نه دی توانیدلی چې خپل مزکی او طبي سرچینو څخه ګټه واخلي. ولسمشر نن د مزکی ملي کانفرنس ته د وینا پر مهال ویل چې له همدې امله مزکه د افغانستان لپاره د پرمختګ پر ځای د خند په وی وسیله بدله سوې ده.
قیمت
ازی
که زمین
بدمانی
بدل شده
چی؟ دیوی د دې به چې مزکه په وخند بدل سوید صده د افغانستان د وارداتو او صادراتو بیلانس وګوري، لشت لژه 3 میلیارد ډالر مشور دتلر د اسمش لپاره د شرم خبره ده. ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې د مزکی او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به افغانستان د ثبات لور ته بوزي او د هدف ته رسیدو لپاره باید قانون عملی سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د مهال 6.5 میلیون افغان ماشومان په دغه هیواد کې له بېلابېلو ستونزو کړی شي. د دغه کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ او ودې د څانګې مسؤل عبدالله عبد الله ازادي راډیو سره مرکه کې د دغه ستونزو د ډولونو په اړه داسې وویل.
6.5 میلیون ماشومان د خطر لاندې دي، لکه څنګه چې شاقه کارونو کې بوخ دي، ګلایګری کوي، همدغه شان او تاریخوال دوی باندې کېږي، قاچاق او اختطاف کېږي، او په جګړه کې مړه کېږي یا ژوبل کېږي.
شغل عبد ویل چې تیر کال یوازې څه باندې زر ماشومان په افغانستان کې د جګړو له امله وژل شوي دي، او سږ کال د دې ویرسته چې د ارقام نور هم زیات سي. د له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو اندازه بودجه ځانګړې کړي. خصوصي سکتور د کندوز ولایت لزرو بي ځایسو کورونې سره نن په کابل کې بيډنې امرستي وکړې. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې چې د غمرستي همژغي کوي وای د غمرستو ارزښت 1 لک امریکایي ډالر دی. د دغه ادارې مرستيال خانجان الکوزینن خبر اعلان تو ویل چې د کندوز او نور ولایتونو له بي ځایسو سره هم مرستي چمتو دي.
د سکتور خصوصي اوتاق تجارت هم خپل مسولیت ګڼي چې د کندوزیانو سره په دې غم او په دې درد کې شریک شي. د 1 لک ډالر په اندازه باندې تعهد شوی دی، 3 لک ډالر نقدن راغلی دی.
له طالبانو څخه د کندوز شار د برتنولو په جګړه کې زرګونه کورونی له دغه شار څخه د کابل په ګډون د ولایت نورو ګاونډي ولایتونو ته کډه سوی دي. او وروسته خبر ده چې د کابل شار د دریم حوزې په سیمه کې نن غرمه د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې دریم ملکی وګړي ټپیان سو. د کابل امنیه قومندانۍ ازادي رډیو ته ویل چې ماین په یو کورلا ډول موټر کې ځای پر ځای سوی وو. د بل خبر لمخې د ننګرهار امنیه قومندان نن خبر اعلان تو ویل چې د دغه ولایت په مومندري ولسوالۍ کې یو پاکستانی لیوان د زدرنو او سپکو وسلو سره نیول سوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان هم درس ویل چې په غنیخیل ولسوالۍ کې هم تیر شپه د دولت شپږ وسلوال نیول سوی دی. د دولت مخالفین تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. د کورونی خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه له احمد شیبر څخه واوري.
چین ویلې ایران سره په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره په تهران کې ولیدل. د چین دفاع وزارت ویل جنرال سونګ جانګو چې د چین د لوی درستیز مرستیال هم دی، د ایران دفاع وزیر حسین دهقان ته وویل چین دې ته ډېره پاملرنه کوي چې له ایران سره اړیکې پراخ کړي. جنرال سونګ زیاته کړه چې له ایران د دوی د پلاوي د کتنې هدف د اړیکو پراختیا، ژورې همکاري، له ایران سره د پوځي اړیکو په برخه کې او د ګډو اندیشنو په اړه د نظر تبادله ده. د ایران دولتي تلویزیون تر مځکې لاندې د یو تونل فلمونه ښکاره کړل چې پکې توغندي او د توغندیو د وشتلو دستګاوي وي. چارواکو وویل که چیرته دښمن تیروتنه وکړي دوی به له دغو استفاده وکړي. دا تصویرونه د چهارشنبې په ورځ څو ورځې وروسته تر دې ښکاره شول چې ایران د لرې واټن یو توغندی وازمویه او واشنگتن وویل چې له دې سره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې واشنگتن وویل دغه ازموینه د جولای په میاشت کې د اټومي تړون له اصولو څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د یو پخوانی پریکړه لیک له مخې پر ایران بندیز لګول شوی دی چې د بالستیک توغندیو آزموینې ونه کړي او نوی تړون چې د جولای په میاشت کې له ایران سره د نړۍ پیاوړو هیوادو وکړ تر اوسه عملا پلی شوی نه دی. ایرانی چارواکي وایي چې اټومي تړون به د ایران پر پوځي ځواک په ځانګړي ډول د بالستیک توغندیو پر پروګرام اغیز ونه کړي. د سوریه پوځ دغه هیواد په شمال کې د حمص پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د حمص ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. د سوریه د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکز په لندن کې دی وایي روسي الوتکو نن د تلبیسا او تیرمالا ښارګوټي بمباري کړل. د سوریه د بشري حقوقو د څارونکو ډلې په وینا په دې جګړه کې د لبنان د حزب الله ډلې وسلوال هم د سوریه د سرتیرو په ملاتړ جنگي شي. روسیه په وروستیو ورځو کې په سوریه کې هوایي بریدونه زیات کړي دي او تیره ورځ اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې 88 ځله بمباري کړې ده. دا د سپتمبر له 10 را پدې خو چې روسیه په سوریه کې بمباري کوي تر ټولو درنه ورسو. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته په لارو کې امنیتي خندونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. په یو وروستۍ پیښه کې پرون یو فلسطینی د بیت المقدس د بسونو د مرکزی اډې مخته یو اویا کلنه ښځه په چړې ټپي کړه چې وروسته یو اسرائیلي افسر برید کوونکی په ډزو وواشه. مخکې یو فلسطینی چې هڅه یې کوله د بیت المقدس د زاړه ښار یو پولیس په چړې ووهي په ډزو وژل شوی و. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د چهارشنبې په ورځ په یو تلویزیوني وینا کې چې پر رام الله کې خبره شو وویل
اننا لن نقبل باستمرار الوضع الراهن في فلسطين المحتله.
مجبه په نیول شوی فلسطین کې د دې اوسنی وضعیت دوام نور ونه سخمو. مجبه د تیری کون کې ځواک او سیاسي تګلارو ته تسلیم نشو چې اسرائیلي حکومت او خلګې پلي کوي. دوی زموږ د خلکو مقدسات او کورونو او ونو پر ضد ترور کوي او زموږ د ماشومان او وینې بهوي. د شخړې وروسته تر دې د فلسطینیانو له لوري زیاتې شوې چې دوی د اقصی د جماعت په ساحه کې د اسرائیل هلو ځلو ته په قهر شول. یهود هم همدغه سیمه سپېڅلې ګڼي او وایي چې دلته د دوی دوه عبادت ځایونه ړنګ شوي دي. د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي. د 55,000 ډالرو په ارزښت دغه جایزه په 1983 میلادي کال کې اروپایي پارلمان پیل کړه او هر کال هغه چا یا ډلې ته ورکول کیږي چې خپل ژوند یې د بشري حقونو دفاع او د فکر ازادي ته ځانګړی کړی دی. نیمتسوف چې پخوا د صدراعظم مرستیال و تیر کال په فبروري میاشت کې کرملین ته نږدې ووژل شو د پوشکاره پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکې کولې. د اروپایي پارلمان مشر او یو شمېر نور مشران به د اکتوبر په 19 د سخروف د جایزې ګټونکي اعلان کړي. د خبرونو پای
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې واوري. د امریکا دفاع وزیر وایي پوځیان له 2014 وروسته له افغانستان نه وځي. ولسی جرګه د هر دولتي مقام یو یا بل چا مصالح کېدل د قانون خلاف وباله. ولسمشر غنی د قوانینو په تطبیق کې د اجرایه قوې له لوري د مشروع قوې په استعمال ټینګار کوي.
هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه. بنابراین از جناب علیم صاحب درخواست مایی است که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده.
په کندوز کې امنیتي ځواکونه د طالبانو خلاف عملیاتو ته دوام ورکوي. د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو له کندوزوالو سره مرسته کوي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر وایي د دغه هیواد پوځي او ملکي مشران په پاکستان کې د بین لادن له اوسیدو خبر ول. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوی اونیزی لړۍ لرو د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام او کلی کور. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ سپه 12:00 دوام کوي. په همدغه سپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. پنتاګون یا د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي ځواکونه به د راتلونکي میلادي کال وروسته هم له افغانستانه ونه وځي. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وایي دا خبره چې موږ افغانستان پریږدو د خپلې ماتې منل دي. نوموړي دا خبره د چهارشنبې په ورځ د پوز په یوه غونډه کې وکړه. د دې موضوع نور جزئیات فریبا ظاهر درکوي.
د امریکا دفاع وزیر تیر اونۍ هم په برکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ویلي و چې د متحده ایالاتو لپاره مهمه ده چې د 2018 او د هغه وروسته کلونو لپاره د افغانستان د اوسنۍ شرایطو په پام کې نیول سره په هغه وخت کې د امریکا د پوځي حضور په اړه انتخاب ولرو. د اوسنی پلان له مخې امریکا په پام کې لري چې تر 2018 کال وروسته به په افغانستان کې خپل اوسنی 10,000 ځواکونه شاوخوا 0 تنو ته رقم کړي. اوسمهال د اوباما پر ادارې داسې انتقادونه کېږي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په ایستلو سره هغه وادي یو ځل بیا د حکومت د وسلوالو مخالفینو له بریدونو سره مخامخ کېږي. خو د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د پوز د یوې غونډې پر مهال وویل چې له افغانستان څخه د وتلو خبره د ماتې په معنا ده. خو د کارتر په خبره امریکا به دا کار ونه کړي او نه یې سی کولی. دوی زیاتوي که داسې وسي نو د تیرو لاسته راوړنو څخه هیڅ ګټه نسو اخیستلی. کارتر دا هم ویلي چې اوس خبره د دې نه ده چې موږ ووایو که چیرې دا کار وسي، بلکې دا به وایو چې څنګه به په افغانستان کې خپل ماموریت پر مخ وړو. دغه امریکایي مقام زیاتوي تیرونه دا موضوع وروسته لا غ روشانه سوچ د دوی د ناتو متحدینو هم دغه ډول فکر کاوه. کارتر وایي کله چې زه د 2018 کال بودجه وړاندې کوم نو زه به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره مالی مرسته هم پکښې ځای کړم. آشتن کارتر زیاتوي د افغانستان په ځینو برخو کې د وسلوالو مخالفینو پرمختګونه د واقعیت شي چې لا اوس هم جګړه پر خپل ځای ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د قوانینو د پلي کولو لپاره د اجرایه قوې لخوا د مشروع قوې په استعمال ټینګار وکړ. شغلی غنی دا خبره د پنځشنبه په ورځ یعنی نن په کابل کې د مځکه په لومړني ملي کانفرنس کې وکړه. زموږ همکار اجمل تورمن چې دغه کانفرنس ته ورغلی د کابل د په سټوډیو کې دی او د دې موضوع جزئیات راوړوي.
بله چارمن صاحب، تاسې او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره ولسمشر غنی په افغانستان کې د قانون پلي کېدل د بیلابیلو ستونزو د هواري په ځانګړي ډول د ځمکو د غصب او باج اخیستنې په برخه کې ډیر مهم ګڼي وایي چې د قانون حاکمیت په هیواد کې د ثبات لامل ګرځي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ځمکې په لومړني ملي کانفرنس کې د ځمکې د ناسم استفادې په اړه اندېښنه وښوده او په هیواد کې د قوانینو د سم تطبیق په هدف د قوې په مشروع استعمال ټینګار وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې تر قانوني مراحل وروسته د قوې مشروع استعمال د دولت حق دی.
هیڅ قانون بدون استعمال مشروع قوه عملی نمیشه.
دوی هیڅ قانون د قوې تر مشروع استعمال پرته نشي عملی کېدلی. نو ځکه مو له حلیم صاحب څخه دا غوښتنه ده چې اجرایه قوه په ځانګړي ډول مواردو کې د قوې د استعمال واک ورکړي. لکه څنګه چې د ځمکه د غصب باج اخیستلو او پامو ګټو کې د خو خودلو موضوع خبره مطروي، د قانوني مراحلو تر پشپړولو وروسته د قوې مشروع کارول د دولت اساسي حق دی. خغلی غنی په دغه کانفرنس کې دغه شان په یواد کې د ځمکه د ناسمې کارون لامل اندېښنه خو دا ویل تر کومه چې د استملاک موضوع حل نشي د اوبو او نورو خدماتو مدیریت په سم ډول ناشونه ده. خغلی غنی دغه شان د اوبو او اراضی د عالی شورا چې جوړیدل چې د کابینې غړي او د خپلواکو ادارو مسولین پکې دي د همکارۍ او همغږۍ په برخه کې یو مهم ګام یاد کړ او ویل چې د جمهوریت ریاست ټول صلاحیتونه هم د شان شوراګانو ته ورکول کی. دغه شان ولسمشر غنی د ځمکو د سم استفادې په موضوع هم ټینګار وکړ. ویل چې لازمکو نه د استفادې طریقه هم باید په بنسټیز ډول بدلون ومومي. بله سروان صاحب،
ډیره زیاته مننه اجمل تورمنو چې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په باب معلومات درکړل. او اوس هم د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون د غشتنې په باب یو راپور د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون او عام خلک وایي چې د هر دولتي مقام یا د بلچا مصالح کېدل د قانون خلاف حرکت دی. دوی وایي هر څوک چې غواړي د تروریستي ډلو په وړاندې وجنګیږي باید خپل ځان او ورسره کسان د هیواد په امنیتي او دفاعي لیکو کې شامل کړي. له دې سره د هیواد د کورنیو چارو وزارت داسې هڅو خبر ورکوي څو هغه کسان په سیمه ایزو پولیسو کې جذب کړي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاڅونونو ژمنې کړي او یا د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جنګي شي. یوسف خان زادران په دې موضوع مفصل راپور چمتو کړی.
بد امنیتي وضعیت، اوږدې جګړې او د هیواد د ډیرو سیمو بې امنه کېدل ځینې دولتي چارواکي دې ته اړ کړي چې وسله پورته او د خپلو پلویانو سره یو ځای د جنګ سیمو ته ولاړ شي. خو پوښتنه دا ده چې د امنیتي او دفاعي قواو تر څنګ که ملکي خلک وسله اخلي او یا د جنګي دو ژمنې کوي څومره په ځای کار دی. د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون دا کار د قانون خلاف او خپل سری عمل بولي. د یاد کمیسون غړی حمید زی لالای وایي هر څوک چې غواړي د هیواد څخه دفاع وکړي باید د نظام څخه رهبري شي او د امنیتي ټونو پولیسو کې ځانونه ځای په ځای کړی.
که خود سره وسله هر څو په افغانستان کې اخی کاغه په هر موقف کې وي په دای پر خپل سر باندې غواړي چې د طالب یا د داعش یا القاعده یا د نور سره هغه وخت چې سره جنگ وکړي ټول د افغانستان لپاره ګواښ بولي. زه فکر کوم چې یو خدا دغه بنه ده چې د په دوه خلک په دغه پلمه باندې خو ځان مسله کوي چې د پردوی بیګانو نیابتي جنگ چې د افغانستان ته اوس نوې راغلي دي دا وسیله ته بیا یو نمور کولای شو.
ښاغلی لالای وایي هر څوک چې په خپل سر وسلې اخلي او د افغان حکومت مخالفینو سره د جګړو داوی کوي د پردیو په اشاره دا کار کوي او غواړي امنیتي ځواکونه کمزوري وخی. د کندوز ولایت له سقوط وروسته یو شمیر پخوانیو جهادي قومندانانو وویل چې د طالبانو سره د جګړو لپاره لخپل خلکو سره د جنگ لومړی لیکو تزي. جمهور رئیس اشرف غنی بیا وویل چې د هیواد څخه د دفاع لپاره د خلکو چمتووالی استایي خو د کندوز او نورو سیمو د دفاع لپاره باید هر څه د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې ترسره شي. جمهور رئیس غنی ټینګار وکړ چې د مخالفینو سره جګړه د ملي ځواکونو کار دی او هغه څوک غواړي دوی هم پکې برخه واخلي باید د ملي ځواکونو په لیکو کې ځانونه شامل کړي. عام خلک هم په ټوله کې د ملکی کسانو وسلوال کې دوه سره مخالف دي او وایي چې ډاریږي دا کار به د وسلو څخه ناوړه ګټو اخیستو ته زمینه برابرې کړي.
اصلا زه داسې فکر کوم چې دوی نه غواړي چې د دولت له واک لاندې کار وکړي. د دوی داسې نظر ده چې زه د ملیشي جوړ کړم په څه رقم له دولت څخه سلا ترلاسه کړي په څه رقم له دولت څخه مهمات ترلاسه کړي
دغه رقم تخریخ مقصد د ټپل جوړیږي دا خو داسې څولک پوخانه دي جهادیانو.
د ملیشو جوړولو او د خلکو مسله کې دوه موضوع له هغه وروسته ګرمه شوه چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم شمالي ولایتونو ته د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جنگي دول لپاره ولړ.
هغه اوس مخامخ نشي ودرېدی او که ودرېږي زه ورو ورو ورنږدې کېږم او په نیکټایي وهم.
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور هم په دې وروستیو کې د دغه ولایت څو ولسوالیو ته ولاړ او خپلې د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې وه. هغه ویلي چې که حکومت په شمالي ولایتونو کې نامنیو ته پاملرنه ونه کړي خپله به لاس په کار شي او پخواني مجاهدین به مصالحه کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر ویلي د ننګرهار ولایت به چیرته چې په ځینو ولسوالیو کې داعش ډله فعاله ده د دغو مخالفینو په هدیرې بدل کړي. ښاغلی قدیر په دې اړه خبري غونډه کې وویل چې دی له خلکو سره یو ځای په ننګرهار کې د تروریستانو ځپلو ته چمتو دی.
مونږ ټول هدف د دشمن ټکول دي او د دشمن سر کوبول دي. مونږ ټول ولس او امنیتي ارګانونه په مشترک ډول باندې د دې دښمن
اوس مهال افغانستان د درې نیم لکو په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لري چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د امنیت ټینګیدو لپاره فعالیت کوي. خو پوښتنه دا ده چې د مقننه قوې او عامو خلکو د نظر تر څنګ خپله د هیواد امنیتي او دفاعي بنسټونه په دې اړه څه وایي او آیا د دې کار څخه خوشحاله دي او کنه سرګردانی یې ورته جوړه کړې ده. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه دوه بیل نظرونه لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي له امنیتي ځواکونو راخوا بل هر جوړک غیر قانونی گنی.
در افغانستان نهادهای قانونی وجود داره که مسئولیت تامین
کنه. په افغانستان کې قانوني بنسټونه شته چې د امنیت د ټینګیدو مسئولیت لري. له هغه پرته بل هر قوت غیر قانوني دی. موږ هڅه کوو چې د خلکو پاتچونه او هغه څه چې غواړي د امن لپاره کار وکړي زموږ په سیمه ایزو پولیسو کې شامل شي.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دې کار ته د مرستې په نظر ګوري او وايي هغه کسان چې په دولت کې دنده لري او د مخالفینو په وړاندې جنگ ته هم زړه کوي دا کار د وسلوالو ځواکونو سره مرسته مرسته کوي. د دغه وزارت د ویان مرسیال دولت وزیري
کسانی که با قوای مسلح کومه
هغه کسان چې د وسلوالو ځواکونو سره مرسته کوي په همغه ولایتونو کې د وسلوالو ځواکونو د قومندانانو تر قومندې لاندې وي، او دا کار د خلکو د مسلح کېدو سره توپیر لري. لکه ظاهر کدیر چې په جلال آباد کې وویل، موږ له امنیتي ځواکونو سره مرسته کوو.
د هیواد د اساسي قانون د 55مې مادې پر بنسټ د هیواد څخه دفاع د هر افغان دنده ده. بلخوا نظامي کارپوهان په دې باور دي چې که خلک په حکومت د ناتوانۍ احساس کوي او وایي چې ژوند یې په خطر کې دی، د خپل ځان څخه د دفاع حق لري. جاوید کوهستاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت باید د افغان ځواکونو په منځ کې د ملکي دفاع ستراتیژي جوړه کړي تر څو څوک په خپل سر څه ونه کړي.
هغه خلک چې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ راټولیږي په ننګرهار، کندوز، بدخشان او یا په هر بل ولایت کې، دوی باید د وسلوالو ځواکونو په چوکاټ کې تنظیم شي او په جنګ کې دې د افغان ځواکونو تر مشرۍ لاندې وي. باید اجازه ورنه کړل شي چې خلک په خپل سر عمل وکړي، ځکه په دې صورت کې بیا کېدای شي عامو خلکو ته ډېر زیانونه ورسیږي.
په همدې حال کې ځینې نور کارپوهان د خلکو له مسله کېدو ویره لري او وایي چې په تیر کې یې د ملیشو او دغو چارو ترخې خاطرې لیدلې دي. دوی وایي چې د دې کار مخنیوی باید وشي، ځکه دا کسان چې اوس د مخالفینو په وړاندې وسلې پورته کوي، لکه د امنیتي او دفاعي ځواکونو په څیر په ملي روحیه نه دي روزل شوي او هر وخت ترې د غیر قانوني کړنو ویره کېدای شي.
تاسو زموږ اخله ازادي راډیو او ساعت 2:40 شوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تو دین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
د خبرونه نن له دې خبرونه وروسته اوریدای شي، یعنی له 3 بجو تر 5 بجو هر پنځشنبه د ازادۍ په څپو کې خبرونه په همدغه وخت وړاندې کیږي. د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا په کندوز کې یو شمیر خلکو سره مرستې شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو مخکې تر دې د پاکستان د پخواني دفاع وزیر د څرګندونو جزئیات درکو. د پاکستان پخواني دفاع وزیر وایي چې د دغه هیواد ملکي او پوځي مشران پوهېدل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې اوسي. د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري مختار دا خبره د سه‌شنبه پر ورځ د هند یو تلویزیون ته وکړه. دا یو معلوم راز دی چې د پاکستان د پوځ او ملکی چارواکو ځینې عناصر باید د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبر وای، او شایي وروسته لدی چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم وپرځاوه او بن لادن وتښتید، له هغه سره یې مرسته کړې وي او پناه یې ورکړې وي. بن لادن د 2011 میلادي کال د می په لومړیو کې د امریکا د ځانګړو کوماندو ځواکونو په حمله کې چې په ایبټ آباد کې د پاکستان د پوځي اکاډمۍ ترڅنګ د نوموړي پر کور وکړه ووژل شو. له هماغه وخته راورسته پاکستاني مشرانو تر ډیره د بن لادن په اړه خوله پټه کړې او په دې باب څه نوی چې څرنګه نوموړی د پاکستان د خاورې په داسې خوندي او آرام ځای کې پټ وو. ځینو بې خبري ښکاره کړې، خو یو نیم اعتراف کړی دی. د سشکال په لومړیو کې د پاکستان د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس جنرال اسد دورانی وویل احتمالا د پاکستان د استخباراتو اصلي اداره چې په آی اس آی مشهوره ده د بن لادن د اوسېدو له ځایه خبره وه، او ممکن هغه یې د دې لپاره ساته چې له واشنګټن سره په راتلونکو معاملو کې د القاعده له دغه مشره د فشار د یوې آلې په توګه کار واخلي. خو روانه اونۍ د پاکستان پخوانی دفاع وزیر چودري احمد مختار چې له 2008 څخه تر 2012 پورې د پاکستان دفاع وزیر و، د هند یوې تلویزیونی شبکې ته وویل چې دوی په دې پوهېدل چې بن لادن په پاکستان کې دی. مختار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان د پوځ مشران ولسمشر او صدر اعظم په دې خبر ول چې بن لادن په پاکستان کې دی، د په ځواب کې هو وویل. خو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان رسنوی وویل چې د دغه هیواد د پخوانی دفاع وزیر څرګندونې تحریف کړی شوي دي. آزادي رادیو د کابل د مدني فعالانو او اوسیدونکو لخوا د کندوز پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې خوراکي مواد وویشل شول. د کندوز ښار یو شمېر خلک بیا وایي له حکومت څخه د مرستو په ځای په خپل ولایت کې ډاډمن امنیت او سوله غواړي. په دې اړه له کندوزه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز ولایت کې پر 200 جنگ ځپلو کورنیو باندې د کابل خلکو لخوا اړینې مرستې وویشل شوې. فهیم فارواک چې دغه مرستې د کندوز جنگ ځپلو کورنیو باندې ویشلې، رسنیو ته وویل چې دا مرستې د کابل ښار مدني فعالانو او یو شمېر اوسیدونکو لخوا برابر شوې دي او د کندوز ښار پر جنگ ځپلو خلکو باندې ویشل کیږي. دغه مرستې د کابل اوسیدونکو او مدني فعالانو لخوا برابر شوې دي. موږ په تیرو دوه اونیو که وتوانیدلو چې یوه اندازه پیسې راټولې کړو او بیا مو خوراکي توکي واخیستل، لکه وریجې، مالګه، بوره او غوړي پکې شامل دي چې نن مو د کندوز ښار پر جنگ ځپلو کورنیو باندې وویشل. فارواک زیاته کړه چې دوی پلان لري په راتلونکي کې هم د کندوز پر جنگ ځپلو کورنیو باندې نورې مرستې هم وویشي. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې 14 ورځنۍ جګړې خلک ډېر متضرره کړي دي او دا مهال ډېرو ناخوالو سره لاس او ګریوان دي. شمس الدین چې 14 ورځې په خپل کور کې له ماشومانو سره په جګړې کې بند پاتې وو، وایي چې د جګړې پر مهال یې خوراکي توکي خلاص کړي وو، خو خپل ماشومان یې د اوبو او وړو په ذریعه تغذیه کړي دي. هغه اوس خوشحاله دی چې یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کړي دي.
مشکلات مامی
په ښار کې جګړه وه، ټول بازار تړلی وو، موږ ټول په خپل کور کې بند پاتې وو، هر څه مو خلاص کړي وو، له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ وم، خو اوس د کابل خلکو لخوا موږ ته یوه بورۍ وړه، یوه بورۍ وریجې، مالګه، 2 کیلو بوره او یو قطۍ غوړي راکړل شول. په عین وخت کې یوې مورکۍ چې مرستې ترلاسه کړي دي ډېره خوشحاله ده، خو وایي چې جنگ او جګړې ډېره ځورولې
ده.
موږ دومره توانایي نه درلوده چې د جګړې له ډګر څخه بلې خواته ولاړ شو، نو مجبور وو چې په خپل کور کې پاتې شو. 14 ورځې په یو تاکاو کې وو او خوراکي توکي مو هم خلاص کړي وو او یوازې وچه ډوډۍ مو له اوبو سره خوړله. د کندز ښار جنگ ځپلي خلک وایي چې جګړې ډېر ځورولې دي، همدارنګه ماشومان سخت ویریدلې دي. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي باید په کندز کې ډاډمن امنیت رامنځته کړي. همدارنګه د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي، څو خلک په خپلو سیمو کې آرامه ژوند وکړي.
پرون د اکتوبر 15مه د نابینایانو نړیواله ورځ وه. افغان نابینایانو او په افغانستان کې د نابینایانو ادارو دا ورځ په غونډو ولمنځله. نابینایان وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت یې تر اوسه د ستونزو هواري ته کار نه دی کړی. په دې اړه د نجیبی زمان راپور واورئ.
په افغانستان کې د نابینایانو ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې نابینایان له ډیرو ستونزو سره مخ دي او وایي حکومت هغه قوانین نه دي عملي کړي چې د دوی لپاره جوړ شوي دي. نابینایانو او د دوی اړوندو ادارو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر د 15مې یا د سپینې امسا په نوم د نابینایانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې. نابینایان وایي چې دغه ورځ ځکه لمانځي چې دوی او د دوی ستونزو ته پاملرنه وسي او ورته د حل لارې چارې ولټول سي. د نابینایانو د مسلکي لیسې ښوونکي محمد رفیع قادر سرباز ازادي راډیو ته ویل نابینایان د پوهنې، روغتیا، شاري خدماتو او نورو ټولنیزو برخو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
نه یوازې د زده کړو په برخه کې بلکې د روغتیا او شاري خدماتو په برخه کې هم ستونزې لرو او جدي ستونزې په هغو قوانینو کې دي چې د حکومت لخوا معلولین ته جوړ شوي دي.
یو شمیر با تحصیل نابینایان چې د زده کړو اسناد هم ورسره دي په دولتي ادارو کې ورته کار نه پیدا کیږي او دوی دا هم د ځان په وړاندې یو لوی ستونزه بولي. که څه هم چې په افغانستان کې د نابینایانو په اړه نوې او دقیقه سروې نه ده سوي، خو د انټرنیشنل انډیکاپ د موسسې د سروې له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8 لکه نابینایان شته چې 6% حسي دي، یعنی هغه کسان چې نه اوري او نه هم ویني. لدی ډلې څلور لکه هغه کسان دي چې د سترګو دیدیه کم دي او یا هم درملنې ته اړتیا لري او اتیا زره کلي نابینایان دي چې پکښې جنګي نابینایان هم شامل دي. د اکتوبر 15مه د سپینې امسا یا نابینایانو نړیوالې ورځې په نوم نابینایانو ته لا زیات توجه او دوی ته د امکاناتو د برابرولو په هدف لمانځل کیږي. دغه ورځ په 1948 میلادي کال کې تصویب او د لومړۍ نړیوالې جګړې راهیسې وپیژندل سوه. بلخوا د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د نابینایانو لپاره یې له ترکیې، امریکایي او ایراني چارواکو سره خبرې کړي او غواړي یو شمیر نابینا زده کوونکي دغه هیوادونو ته د لوړو زده کړو لپاره واستوي. د دغه وزارت د شهیدانو او معلولینو د برخې مرستیالې جمیلې افغاني په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
کوشش شخصي خودم بر فعلاً امیز
د اوس لپاره زمونږ هڅې دا دي چې ځینې معلولین بهرنیو هیوادونو ته واستوو. ترکی چارواکو سره مونږ خبرې کړې، دوی په دې اړه لیوالتیا ښودلې او همدارنګه ایران او امریکا هم په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې ده.
د نورو ژمنو تر څنګ حکومت د معلولینو او په ځانګړې توګه د نابینایانو د ستونزو د حل لپاره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. د نظر خاوندان وایي چې که معلولینو او نابینایانو ته په ټولنه کې د زده کړې، کار او ونډې اخیستلو زمینه برابره سي، نو دغه کسان به د ټولنې یو مثبت اړخ جوړ کړي.
د نجیب زمان د راپور د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو 2:10 شوې. د دې سات لنډ خبرونه احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په کابل کې د ځمکې ملي کانفرنس ته وویل د افغانستان د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول به هیواد د ثبات لور ته بوزي او دې هدف ته د رسیدو لپاره باید قانون عملي شي. خصوصي سکتور د کندز ولایت له زرو بې ځایه شویو کورنیو سره نن په کابل کې بیړنۍ مرستې وکړې. د کابل ښار د درېمې حوزې په سیمه کې نن غرمه د یوه مقناطیسي ماین په چاودنه کې درې ملکیان ټپیان شول. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وایي دی او د روسیې ولسمشر د تاجکستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري. تاجکستان له کندز سره ګډه پوله لري چې هلته په روسیو کې طالبانو بریدونه زیات کړي دي. چین وی له ایران سره په پوځي برخه کې اړیکې پراخ کړي. دا خبره د چین د سمندري ځواکونو یو جنرال نن وروسته تر دې وکړه چې د ایران له دفاع وزیر سره په تهران کې ولیدل. د سوریې پوځ د هیواد په شمال کې د همس پر ولایت پراخ پوځي عملیات چې له اوږدې مودې راهیسې په پام کې و پیل کړل. د راپور له مخې روسي جنگي الوتکې په دې جګړه کې د همس ښار په شمال کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمې په نقشه کوي. اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د فلسطینیانو د استوګنې سیمو ته پلارو کې امنیتي خندونه جوړ کړي او د فلسطینیانو د چړو په ذریعه د حملو د مخنیوي لپاره د هیواد په مختلفو برخو کې سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د روسیې د وژل شوي سیاسي مخالف بورس نیمتسوف نوم د هغو څو کسانو په ډله کې راغلی دی چې د سخروف د 2015 کال جایزې ته به غوره شي.
لاند خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، د سپورت له میدان او د قرص کور کلی راپورونه هم لرو، د کرکټ بورډ له د مطبوعاتي څانګې له مسؤل سره مرکه کوو. خو اوس اقتصادي خبرونه.
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. ولسمشر محمد اشرف غنی وايي د ځمکې او طبي سرچینو سم مدیریت او کنټرول په افغانستان کې د ثبات لپاره ټینګښت سره مرسته کوي. ښاغلی غنی نن د ځمکې ملي کانفرنس د وینا پر مهال وویل چې د دې کار لپاره د قانون حاکمیت ته اړتیا شته او د قانون د عملي کولو ته باید مسول اورګانونه جدي پام وکړي. ولسمشر په خپل خبرو کې دغه راز ټینګار وکړ چې د ځمکې او اوبو شورا باید وچ ځمکې ته د اوبو پر رسول کې کوشش وکړي سو افغانستان شکرنیز امکانات ترلاسه کړي. د افغانستان سوداګری او صنایع خون مسلین وایي چې د ورستوي ناملي لقبله د کندز ولایت اقتصاد ته ډیر ځان رسیدلې دي. د دې خونو د بهرنیو اړیکو مسول ازرق شافیزی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان 15 لوی اقتصادي مرکزونه لري چې کندز ولایت یو له هغو لوی مرکزونو څخه دی. شغلی حافظی زیاته کړه چې په کندز ولایت کې د سوداګری خونی، سوداګری زینه او دوکانونه سخت زیانمن شوي دي. شغلی حافظی له حکومت څخه وغوښتل چې د کندز ولایت له زیانمن شو سوداګرو سره جدي مرسته وکړي.
د نورستان مسلمان وای چې په دغه ولایت کې په قاچاقي ډول د جنگلونو د وهلو مخنیوي لیدا د دې ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل چې تر دې مخکې د بیلابیلو کړیو لخوا جنگلونو وهل کېدل او بټي پاکستان ته قاچاقېدل. د شاغلی عبدالقیوم په خبره د جنگلونو د وهلو د مخنیوي په برخه کې د دې ولایت قومي مشرانو له دولت سره ډېره مرسته کړې ده. د ویل چې د نورستان په ګاونډیو ولایتونو کې اوس هم د جنگلونو د وهلو لړۍ دوام لري او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بلیږي. یو امریکایي ډالر څلور شپږ افغانۍ یو پنځه څلوېښت پوله، یو یورو درې اویا افغانۍ یو څلوېښت پوله، یو پوند اووه نوي افغانۍ یو نوي پوله، یو سعودي ریال شپږ افغانۍ یو پنځه نوي پوله، د اماراتو یو درهم اوولس افغانۍ یو څلوېښت پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ یو پنځه دېرش پوله او زر پاکستاني کلداري شپږ سوه څوارلس افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له اصلي راديو واوريدل. د اصلي راديو خبرونه چې د سهار په 2 بجې پیل شوې د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شغه آشنا راديو خبرونه مهیروي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د زیمبابوې له ملي ټیم سره د دغه هیواد په مرکز حراري کې د 50 مسابقه وکړي. افغان ټیم به د رواني میلادي میاشتې تر 24مې د زیمبابوې له ملي ټیم سره چې د کرکټ د نړیوال فدراسیون بشپړ غړیتوب لري 15 ورځنۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل څخه د سبانۍ لوبې د چمتووالي پوښتنه احمد شیبر د دې مرکه په پایل کې وکړه. ښاغلی فرید هوتک په ځواب کې وویل
لوبله پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې لکه څنګه چې تاسو ولیدل د چیرمن 11 زیمبابوې لوبله په وړاندې افغانستان لوبله شي لوبې تر سره کړې. همدا ډول ان شاء الله د ملي لوبله په وړاندې هم زموږ لوبله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان په ټیم کې به په سبانه لوبې کې ځینې نوي لوبغاړي هم افغانستان داخل کړي او کنه پخواني لوبغاړي به ولوبې شي؟
افغانستان کې فوټبال د یزرګه هم یو څو نو ځوان په چانس ورکړی ده لکه فرید ملک شو او همدارنګه شانتی نور شفاعت الله شهیدی نجیب دران او یو څو نور لوبغاړي ځوان لوبغاړي چې هغه د ملي دبل سره ورس په دراسه په کشته دي او هیر د لوی چې د ملي زر لپاره چې د افغانستان لپاره یو ځوان لوبغاړي لوبيږي هغه رشید ارمان ده.
دغه نوې لوبغاړي چې تاسو یاد کړه څنګه دی په اول لوب کې دا چانس ترلاسه کړي چې ولوبي شي؟
رشید ارمان ده افغانستان لسکنو لوبله کې لوبه کړې ده. سره نتیجه اخیستل او همداشان په کورنۍ کرکټ کې ډېر ښه لوبېدلی ده. تر نتیجې کمپونو کې نتیجه خبر کړې ده. ان شاء الله نوموړی به په دغه سره کې ډېر ښه لوبې ترسره کړي.
د افغانستان په بالرانو کې څرنګه نوي لوبغاړي شته پکې او کنه هغه پخواني بالران لوبوي او کوم مهم بالر نه لوبوي؟
تر اوسه پورې پریکړه نه ده شوې چې کوم لوبغاړي به لوبېږي او کوم لوبغاړي به نه لوبېږي. نو هغه اسلام علي چې تاسو مخکې سره شوم ویل په خطر دي چې یو لوبغاړی هم شي چې مخکې خپل سکواډ اعلان کړي.
هو تکسب د مرکې په دې پای کې کراته وایي چې سبانه لوبې ته څومره امید لري چې افغانستان به وګټي؟
لوبغاړي ګورم چې هم چې د ورځې درې ساعته په اکاډمۍ کې تمرین تر سره کوي، په لوبغاړي کې تمرین تر سره کوي، په بیلابیلو برخو یې په توګه راځي په څو څو نیونه کې او همدا شاته د تویل شمه چې جیم کوي د هغه نور سره شي سویمینګ لمبا ته ولا شي دا راته چې ډیر لپاره یو تقسیم اوقات دی چې خپل تقسیم اوقات مطابق باندې ټول خپل پروګرامونه سره تر سره یو تر سره کوي. زه د تویل شمه چې ان شاء الله افغان ملي لوبډله په راتلونکو نړیوالو او شلوریزو لوبو کې خپل هیوادوال لپاره ښه زیری ولري.
خو د زیمبابوې د لوبې په اړه مو نه ویل چې څوک به وګټي.
زموږ لوبډله کاوري لوبډله ده او خپل چمتواله پوره نیولې ده. دا نو به نو چې میدان کې معلومي چې کوم لوګو نه بيګتي کوم لوګو نه بلګتي خو زه خپل لوګو نه باورې مچ ان شاء الله نتیجه به ډیره ښه وي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګ مسؤل فرید هوتکو چې لاسالي رادیو څخه تاسو مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
ناجیه لزابل لیکي چې د کندهار او کابل لوی لار لا هم د ترافیکو پر مخ بند ده. عبدالمجید له خوصه خلکلي دي افغان حکومت باید د خبرو پر ځای عملی کار وکړي ځکه چې افغانان هر ورځ ډیر سخت مشکلات تجربه کوي. اسمت الله افضلی د هلمند څخه لیکلي دي چې د هلمند په شمال کې د څو ورځو را پدې خو د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د سنگین او لشکرګاه ترمنځ لار بند ده. او د کندهار ولایت له غورک ولسوالۍ څخه ایو اوریدونکو لیکلي دي چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل په کلی کې خلق ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی شوی. د خبرونه په دوام کې دوونیس پروګرامونه لرو. لومړی د لوبو له میدانه بیا کور کلی.
د لوبو له میدانه
چزاد بلیزینګ د بال داون د ګراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې د افغانستان د اندام د خکولا د اتلانو په اړه درته ریپورت لرو او همدارس د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مرکه په سر کې راپور ترازو د افغانستان د اندام د خکولا ملي لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې د لومړي ځل لپاره د نقره او برونزو ترڅنګ د سرو زرو میډال وګاټه په دې سیالیو کې چې د ازبکستان په مرکز تاشکند ښار کې وشوي افغان لوبغاړي محمد هارون اعظمي په مثبت 100 کیلو وزن کې د سرو زرو میډال وګاټه افغان لوبغاړي بل دی ورسته د نړیوالو سیالیو لپاره چمتووالی نیسي چې تمه ده په تایلند کې وشي په دې اړه په مخکړه راپورته د اندام د خکولا ملي لوبغاړو د لومړي ځل لپاره د آسیا په لوبو کې د سرو زرو میډال د افغان اتل محمد هارون اعظمي په مټ وګاټه د افغانستان د اندام د خکولا د فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته ویل چې محمد هارون اعظمي لډیرو سختو لوبو وروسته د سرو زرو میډال ترلاسه کړی دی او دوه نورو لوبغاړو هم د افغانستان لپاره د نقره او برونزو میډالونه ګټلي دي
البته په درانده وزن کې یعنی د 100 کیلو نه په 12 وزن کې هارون اعظمي په 80 کیلوګرام کې رامین حسن زاده 15 کیلوګرام کې حمید شیرزاد او په جیکسن لرونکو البته د تلويختو کلونو په جګ عمر کې نسیم قادری د نخري میډال لاسته راو
دا لومړی ځل چې د آسیا د لوی وچی په سطح د افغانستان ملي لوبغاړي د برونزو او نخري ترڅنګ د سرو زر میډال ګټي سره لدې چې څو واره د جنوبي آسیا تلولي د ځان لپاره ثبت کړی ده د اندام د خلاف درسون د معلوماتو لمخې د بدني روزنې د سپورت ډیر تمرین او لګښتونو تړتیا لري چې له همدې عمله په لوبو کې د افغان لوبغاړو شمیر کم وي او د جنوب په برخه کې هیڅ لوبغاړي نه لري د اندام د خلاف سن رئیس همدار ازوی چې دغه فدراسیون سیکرټر جنرال ډاکټر عبدالرحمن حمید د آسیا د فدراسیون د مرستیال په توګه ګمارل شوی چې دا د ټول افغانستان لپاره د ویاړ ځای دی
د ججمنت په کمیټه کې چې ریاست د آسیا د رئیس د هانګ کانګ چاینا د انتخاب شو معاون د اکمانو د کمیټې د افغانستان په تر ډاکټر عبدالرحمن حمید سیکرټر جنرال د فدراسیون د صفات د معاون د اکمانو د کمیټې انتخاب پاینده کې موږ په لاندې ورځو کې ان شاء الله جهانی سیالی لرو د تایلند په هیواد کې په دغه سیالی کې به ان شاء الله د افغانستان ملي لوبډله ګډون کوي امید لرو چې د جهانی سیالی نن کې لاسترالونی ودی
د ښاغلی هوتک په خبره افغانستان هڅه کوي چې د اندام د خلا د فدراسیون په خمو مدیریت سره وکول شي په آسیا او بیان نړۍ کې د اندام د خلا خلوب غاړي ولري تمه د افغان لوبغاړي ډیر ژر په یو لړ نړیوالو سیالیو کې برخه واخلي چې په تایلند کې به تر سره شي د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو اوس به هم راشو یوې مرکې ته چې د کرکټ د ملي ټیم له کپتان اصغر ستانګزي سره مو کړی ده ل ستانګزي څخه چې اوس له پوره ټیم او روزونکو انضمام الحق سره د زیمبابوي په بولاوایو خار کې دي د پښتنه مطرح شوی چې افغان لوبغاړي د زیمبابوي له یو انتخابي ټیم نه د دوه لوبو له ګټلو ورسته اوس په څه حال کې دی او راتلونکو لوبو ته څومره چمتووالی لري
الله الرحمن الرحیم فصول اوریدونکو سلامونه وکړي راکم راکم د سمراټ کې شروان د بخراون ماشاءالله د بخراون کې پورې
باوری افغان لوبغاړي به خلوب وکړي دغه په وړاندې
زیمبابوي واکنه یو ډېر خلوب ډېر زده کوي او اوس وخت کې دوی ډېر زیات نشونه دي فل ممشي سره خپل هم کوي ان شاء الله تعالی افغانستان ته مو مکمل مدد دا افغانان ان شاء الله څنګه کوم دي موږ هر لوبغاړي راځي د ټول ترازي کوشش هم دا چې وی ګټو بالکل دوه کاله مخکې مونږ کوم لوبې سره کړو د زیمبابوې ګټلې دوه افغانستان ګټلې او هغه ټورنمنت مسابقه هو هغه کله مونږ سره د دې کې مېلمه ته کا پور کوي ان شاء الله تعالی تیم ته مکمل آماده ده د ګټې لپاره
ویل کیږي چې د افغان ټیم ځینې وخت ستونزې دا دي چې مثلا مینټلی دوی آماده نه وي ډیر وخت د ځینې ذهني تشویشونو ورسره وي په دې باندې څومره کار شوی دی او څومره لوبغاړي له دې پلو آماده دي تاسو په نظر تاسو چې خپل کپتان ماستي کده شي ځینې مشورې او توصیه تاسو خپل مولره لوبغاړو ته
نه واقعا مخکې به لوبغاړي پریشان به وځه تر مینټلی به ډیسټرب وو خو ان شاء الله تعالی دې ستاسو لوبغاړي صرف لوبې ته سوچ دی لوبې ته فکر دی د دې کې مشتون ان شاء الله نه ستاسو دغه چې د غدري اوس موږ ټینګونه کې چې زما سره خبرې کوي هغه دې خبرې وکړي لوبغاړي سره دې ته تعالی دې ډیر ریلیکس سره ان شاء الله دې کوم مشتون به ورته
څه پلانونه سره به لوبې خپل پیلوي ونډي میچ به څنګه پیلوي بل اخر په کوم یو سیستم سره به داخليږي لوبته
خیر دا خو دې خبر نه سره کدا خو دې کې سینیو دراس خبرې زکه دې کې موږ مثلا شو لږه دا خبرې لیکټي
سیدا یعنی د لوبغاړو ستونزې خو څه نشته هیڅ بالکل ټول ټیم ادم آماده دی ورته د پریکټیس په دوره کې به څوک نه جوړل شوی لوبغاړي
نه نه الکان لکس ټیم دې زکه چې د افغانستان او د زیمبابوې موسم د تغییر کې د ګرمۍ ډېر ده ان شاء الله زکه دې لپاره کرکټ بورډ د درې میچ ناول نه دی زیمبابوې له ګډه سره واخ سره الکان دې ابو هوا سره د پیچونو سره بلسي ان شاء الله لږ مشکلات سره خو ان شاء الله د ورځې نیمه کې هغه مختلف اواز ان شاء الله
او ورسته خبره ده چې دغه د میچونو ورځې راته وای او ریدون کې به واوري او بل ورسته خبره دی وای او ورسته پیغام د چټول ریدون کې واوري
میچونو خو سيدي رومانه میچ ده په 14 تاریخ د درم په 13 د درم په شلم ده دغه د 2 او 3 باندې او په 2 او 9 باندې د 2 شل ورځې میچونه دي او موږ همیش د افغانانو د خوازه سي موږ همیش خپل دوغان کې ساتي واکن دې افغانانو دوغان دي چې افغانستان کې څنګه په مخه کړی دا
بل ډیره مننه اصغر ستانګ زای کور ودان خیر اوسې
مننه خوشاله
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو دا پروګرام په همدې ځای پای درسيږي تربلې او موزه صفیولا ستانګ زای په پاکو بخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو ورونکو سلامونه مې ومني زکام یا ریزش یو میکروبي ناروغي ده او میکروب له انسان بل ته په ډیر اسانۍ سره انتقالېږي کله چې په یو شمېر کورنیو کې د زکام ناروغي پیدا شي تر هغه نه ختميږي چې د کورنۍ ټول غړي نوې پرې مبتلا شي ولې زکام پیدا کیږي
په دې موسم کې اکثرا د تنفسي سیستم ناروغي غان زیاتېږي مثلا زکام ده د حرارت درجه پورې رب لري
د انتقال لري چاري کوميدي
طبعا هغه مرزونه چې دا شخص په اخته کې ول شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دا حواله طریقه
او څنګه مخنیوي کولای شو
د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی
دا او د ته دیوار ته پښتنو ځوابونه به په نننې خبرونه کې ووري قدر من دوستانو د حواله سړی د لوسره سام تنفسي ناروغي هم ډیریږي د تنفسي ناروغي له ډلې نه زکام ټوخی سالنډي او داسې نور یادولې شو د ډاکټرانو په وینا په یو کال کې څلور ځله ریزه زکام طبي دی د درې یا څلور ورځو لپاره هر انسان نیسی خو که چیرې له دې نه ډیر شي بیا امکان لري چې زکام په کومې بلې ناروغي اوښتې وي په داسې حالاتو کې د درملنې لپاره ډاکټر ته ورتلل اړین دي دا چې زکام یو ساري ناروغي ده د داخلي برخې له ډاکټر نقیبلانه اورو چې څه ډول یو شخص نه بل ته انتقالېږي
هغه کولی شي د مریض د پرنجیدا سره یا د مریض تنفس له لارې کنه چې کومه هوا بیرته د هغه محیط کې پخشي البته کنه ضرورت لري وجود شي هوا باید وام خلو بیرته محیط ته په حساب خارج هم کوچ اکثرا کاربون دای اکساید محیط ته پخشيږي یا تیتیږي طبعا هغه مرزونه چې د شخص په اخته کې کولی شي کوشش شي شاوخه نور کسانه ته هم انتقال کړي دغه حواله طریقه، مثلا کم کاسه کې دوی خوراک یا کم ګلاس کې دوی چای چکی یا لکه م قاشق نه یا قاشق پنجی نه چې دوی استفاده د خوراک کې کومک د خوراک لپاره دا بل کس عین زمان کې البته استفاده وکړي کولی شي هغه عزمی امراض شي البته ساری د انتقال ور دي هغه کې مقابل لور ته چاغه تر استفاده کې هغه ته انتقال وکړي.
اجتماعي نزاکتونه هر وخت په تیر بیا په داسې حالاتو کې چې بل کس ته تاوان رسیږي په پام کې نیول ډیر ضرور دي. د کابل سن کوي رحمان او اکبر جان فولاد وایي چې ځینې کسان د زکام په وخت دومره نږدې ورته کېني چې تنفس پر دوی لګیږي.
دا نن زل چا سره ناستم چې دای مریض او دای به را وړاندې سه دا د لاب دی خولي او دا څه چې بعدګې ده دا به ټول په هیڅ وخت غږېدو کې دا ټول د ما په مخ لګېده یاد بل چې ورتای چې ورور یو زره بیرته کېنه مریض ده په دې کې خو صحتمند ښه خپه کېږي څه ګوره دا سړی ته ماته وویلې چې ته مریض یې ته بیرته راشه کېن په خپل ځان چې یو سړی داسې راته کېني او دای غږېږي په خپله ډېر خپه کېږم او ډېر په تکلیف کېږم.
زه ډیر زره کده اس خلکو سره مخ مخ شوی ما چې فرزن تخیږي به مخ مخ در تخیږي اته د خلې لاړې به پتا لګيږي دوی د ادب نه مراته وي مخ مخ در سلیوي باسي او تنفس کې په هغه حالت کې سړی زکام کی خاصن په موټرو کې دا کار ډیر کیږي هغه ځینو کې چې تغوار چې او چا سره کینی او بندر وکي په غزینو کې د خلک د ادب نه مراته وي.
د چ اکبر جان فولاد په خپل د زکام په وخت کې کومې خبرې په پام کې نیسی؟ هغه وایي
اول خو زه عموما ماسک استعمالوم خار کې چې ګرځم ماسک استعمالوم او بیا کله چې زکام شمه هته په کور ماسک استعمالوم او حتی اولادونو ته هم دا ورخدل دي چې کله چې زکام کیږي دوی په کور کې ماسک استعمالوي. ما په ډیرو خلکو براته ویل چې ته د خلکو نه د بدرزی او چې فقط د افغانستان نه حتی پرزه در باندې زی پویګم د ما منطق د قبول کې دا مثبت ده سل ورای چې خلک انځم راته وکي زه هغه کار کوم.
د قبول سن کې زمينه هم وایي چې د زکام په وخت کې د ماسک کارول نورو ته د مرز له انتقال نه مخنیوي کوي خو ځینې کسان بیا اور باندې خاندي.
ډیرو خلکو چې د ماسک وچوي کنه ا دې اساسیت لپاره وچوي د ګرد لپاره هم غي ډیر ګټه ده ځکه چې خپل د غي خولي تونه د سرای یا د خزه یا د خزینه یا د نرینه د یو د لپاره د خپل د خولي تونه وشه راحت وي کنه خلک په وخاندي د خر چې خپل سوک ته د ګرد بد لګيږي سوک نه ده وی بد لګيږي چا هغه وګوره اوس ماسک سره ولا ده خپل کور کې بلډای نشتا دلته سیاست کې د ډیره بد خبره ده خزه نرینه خوله ونیسي هر چا خپل کار ده.
مریم به د سکام په وخت کې د مایاتو یادونه کوي چې خوړل ډیر ګټور دي.
زه پاکستان کې چې مو مثلا هر شی ومه چې خوړل یا مریضه وشم چې مقصد ډاکټر ته بلارم دوا به مو خوړل نه او تر څو چې لار کې به مراتم کور په ور و جوړوم خو چې زه افغانستان ته راغلم ما ډیر سخت مشکلات سیهي وکړل ریزش به شوم ستونی به مې درد کاو تبه به مې همیشه وا چې به مو ولم بل په ځان به مې درد راتو دا چې مې چې شروع شي زیاته د سه او کینه او به چې لری د سه شي نه مګا زیاته کې په خو مثلا شلغم شروع وکاو کازه شلغم د ټولي او زه یو مکس ترکاری په خو سوپ جوړو ټول چې مې کې زمام دا کاری ز همیشه چې پنځمې چې مې زم دا شي نه په خو مدونه په خو مې چې بيخي یو هفته یخچال کې فروتي نو زما ریزه ز کوم دې شي نه سخت نفرت ده.
د چای او ډوډۍ خوړلو مشترک لوخي ساري ناروغي ته په ډیر اسانۍ سره د خبرېدل زمينه برابرولې شي. د خوست اوسیدونکو سید ولی وایي چې هغه کورنۍ چې له ګډو لوخونه کار اخلي ټول غړي ناروغ کېدلې شي خو که ناروغ کس ته ویل شي چې په بیلو لوخو کې خوراک څښاک وکړي بیا خو به دې کېږي.
دغه کساد ورته جدا کړل زاید ورته جدا کړل هغه په دې باندې خفاکیږي چې ولا د زمانه کرکی لري کنه یعنی ماته دغه کسای جدا کړل زاید جدا کړل بسترې جدا کړل دا مانا لري کسه د فامیل نه جدا شوم تبه نه خفاکیږي کڅوګ هغه څوک چې نه پوی دی به سواد دی.
د ډاکټرانو په وینا د چې د ماشومانو د بدن مقاومت نظر لویانو ته کم دی ژر ناروغي نیسی. د کابل څنګه زلمای میننک وای چې د کورنۍ ځینې کسان بیا ماشومان هم ځانته نږدې ورغوړي
ورس په مثال بازي نکونه یا پلارونه دي چې په دغه مرز اخته خپل ماشوم راخلی موچکای هغه ماشوم بیچاره خو معصوم دی جنجال داده چې خپل یو سړی په مرز اخته بل دا جنجال چې د کورنۍ بل څوک مریض دی دا یو بل غم بل دی پہلا خپل جدا کی کاسه دې ماړه خورو روپه جدا کی را سموچه را کو محبت هغه کار کوي خدغه محبت هغه تلو یو جنجال پیدا کوي نو دا کار وای دونه کی
یو شمیر کسان بیا دي لپاره چې زکام نشي ځنی تدابیر نسی. د کابل اوسیدونکو نجلا وای چې
کله چې زه په هیګم چې ستونی می درون شي پیزه کې خشکیت پیدا کیږي زه مخکې له مخکې جوش او بو کې مالګه چوم او دغه بخار کش کوم د پیزه له طریقه او پستونی کې غرغره کوم پویګم چې هم دغه حالت په ما باندې راغلی دا حتما ریزش زکام حالت دی همدې لخاطر د 15 کال کېږي چې شکر ریزش او زکام نه مش خپل تبابت ثابت کړی دا چې دا د میکروب ضد دی یعنی میکروب له منځه وړي اسپاند د دې لخاطر ک کوم کور کې اسپاند لوګی شي د زکام او ریزش میکروب دا ریکونه له منځه ځي او دا سرایت نه کوي سپینلی خلک ورته وي بیا امکانات شته چې دا میکروب له منځه وړي
دا تاسو خپل تجربه کړی؟
بله
څه رقم تجربه کړی مثلا
کور کې خو اکثر کورونو کې ماشومان شته دي اکثرا موږ د سپینلی دود کوو یو نفر په کور کې زکام ریزش کې مبتلا کیږي چې موږ د دود کوو دا سرایت نه کوي یعنی دوم کس موږ په کور کې مصاب کیږي نه
د نازوانا د روغتون رئیس عتیق علیمی وایي چې په دې موسم کې دا چې د هوا د حرارت درجه یو ډول نوي تنفسي ناروغي ډیریږي
مهمه خبره هم ده چې دغه د موسم تغییر چې کوم سره ځي یعنی د ګرمې هوا نه د فتن سړی هوا خواته ځي یا د سړی نه ګرمې هوا ته دغه تغییر باید سړی لږ زره کنټرول کړي دا اوس داسې موسم ده چې په کابل کې پکیته یا کولر ته یا ایسی ته ډیر ضرورت نشته ده نو هوا تقریبا معتدله شوې ده اما بعض کورنۍ دي چې دا اوس هم له ایسی څخه استفاده کوي کله چې هلته هوا ځان ته ډیره سړه کی بیا د باندې وزي د هوا یو تغییر موجود نو ځکه یاد زکام ناروغي یاد ټوخی ناروغي او یاد تنفسي سیستم نور ناروغي ګان رامسته کیږي نو ښه خبره ده چې دوی د موسم مطابق خپل د کور او د ماحول او د چاپیریال غ حرارت کنټرول کی او ماغه سه حرارت او محیط ځان ته برابر کی کوم چې د طبیعت سره برابر ده
ډاکټر حلیمی براتو وایي کله چې څوک زکام کیږي څه ډول خواړه باید وخوري
ټول هغه خواړه چې د انرژي څخه غنی وي ډیره خبره ده چې لاغې نه استفاده وشي کچیرته د وټامین سي چې هغه په لیمو کې دی په نارنج کې دی او د اوبلنو غذایی مواد نه چې هغه د وریجو اوبه دي مثلا سوپ دی چای دی یا شیدې دي مثلا شیر چای له دې مواد څخه که استفاده وشي اکثرا د انسان د مقاومت کومه کچه چې ده لوړیږي او اکثرا بیا وایروسي ناروغي ته ډیره زمينه نه مسایدي نو خبره ده چې خپل مقاومت او معافیت لوړ بوزي دغه د هوا د تبادلې مسله لږه مهمه ده چې شیشه بندي وي دروازه بندې وی کوشش کوي چې ډېرې ګرمې وساتي چې دا هم صحیح لار نه ده د اتاق یا د کوټې هغه کومه هوا چې ده دا باید په روزمره یعنی هر ورځ تغییر او تبدیل شي یعنی کړکۍ کله خلاص شي چې کله ګرد غبار نه وي هوا مناسبه وي
یو بل سي ستونزه چې په مینه کې پیدا کیږي هغه د پوستکي د وچوالي له وجې د لاسونو او پښو چاودیدل دي محمد زمان چې سپینګری دی له پخانه د چاود پاړه وای
وړول نه وو په تار باندې به مو ګنڈل بیا به د پسلم نه ده په دې باندې دا ورته ونیو سربم کو په دې بم وداغلی یتی به بس مغه چا دی خدای په شکل جوړای به بم په پوکلی یتی به روان وخت ته ریدنو حتی د شه در به کاو چې ګډ ګډ بکی دوتری
ډاکټر حلیمی پخورو کې لوتی په ګرځیدل د چاود لوی لامل بولی
ځینې خطرناک ناروغي چې د تیتانوس میکروب په خاوره کې اوسی کې چرته په زخمی شي زخمی عمیق وي کېدای شي چې هغه میکروب هم داخل شي او بیا ماشوم یا کوچنی د تیتانوس په امراض باندې دوچار کی او نوکان د خو حفظ صحه یعنی هغه کم چټلی خیره چې کم په خ باندې رامنځته کیږي تاسو وګورئ په جلد کې یا په پوستکي کې ځینې خاص سوري موجود وي چې په سترګو نه لیدل کیږي لکه کله سړی خوله کې خوله چې ترې راوځي د امداد سره برکت ده نو کله چې په خطر دی اندازې پوره خیره نه وي تر دې اندازې پوره چټل وي چې هغه یو بل پوستکي لکه دی ونه پتر کې چې موجود وي دا سه پتر کې ولري نو هغه خوله به څنګه لپخې نه وځي او سره کم باغه خوله د دې بایسو ګرځي چې له چاود نه جلوګيري وکي کله دوی وړي چې لوبي وکي نو یو مناسب محیط دی ورته پیدا کی چې هغه یو چمن غونتی محیط وي یا که چمن نه وي نو خاور دوړو نه دی جلوګيري وکي هلته د لوبي نه کوي په یو کوټه کې په خونه کې پاویلې کې دی یو چاپیریال ورته جوړ کی چالت لوبي وکي او کبه هم ډیر مجبور وي نو باید دوی جراب ورته په خو کې بوتان خاص ولري چې دغه په خې لاسونه دا چټل نشي او بیا لوبي وکي
شمال لکا شمال لکا شمال بدی په ذهن را وری جانان زبد شمال بدی پتہ ہے